میډیا او ځوانان د مشال رادیو په ونیزه خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 40 یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوي دي. میډیا او ځوانانو نن خبرونه کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمېر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیو سره کارکوونکي ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمېر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نشي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې اتلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو دپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا دپاره خو بالکل بندې دي. خو زمونږ دپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو، مونږ هم نشو تللی هلته، نو مکمل ازادانه مومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کریکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي، هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي، نو دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې، ایمبیډ کې بازار پاغې طریقه عوام به تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوي، لکه هغه ته کم ځای ته پرېږدي، نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا آزادانه رپورټنګ نه شي کولی. او دویمه طریقه ده چې ته ریسک کولې او آرمی خبر نه کې، نور ارګنایزیشنز خبر نه کې او پخپله لاړې. نو ریسک خو دا دی که ژوندی رالی ژوندی رالی، او که ژوندی را نلی نقصان ده ته ورسېږي. نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسي راغونډولای.
لکه څنګه چې د پاکستان قبایلی سیمې دي هلته کې خبرونه شته، ځکه چې هلته کې له کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي، بمباریانې کیږي. هلته چې کوم ترهګر دي هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي دي، خو د پاکستان آزاده میډیا هلته رسایي نه لري. نو د پاکستان چې کومه قبایلی سیمه ده، په دې کې وسلوال او د پاکستان ریاستي ادارات دواړه د آزادې میډیا د موجودګۍ خلاف دي. همداراز د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې یو شمېر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو له وجې یې څوک رپورټ کولی نه شي. نو زه به دا ووایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیه سنسرشپ لګېدلی، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع، د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمېر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن یا په دیر کې یا دواړه تیرونه یا بنیرو، دا تقریبا ټول ما کور کړی دی پخپله. خو لکه دغه شپږ وو کالو کې ماته د وسلوالو له طرف نه هسه تھریټ ډایرکټ نه ملاو شوی، چیرې دغې طرف نه خفګان ضرور شوی دی، چیرې په یو خبر یا په بل خبر خفهی، چیرې دا داسې نه په کار داسې په کار یا زمونږ داسې ونه شول. البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه دی دغې طرف نه وخت په وخت باندې دمکیانی هم ملاو شوی دی، وخت په وخت باندې هغې خفګان اظهار هم شوی دی. او یو پیری پکې چې کوم دی نو زه یو شپې دپاره بوتلم. نو دا دغې دغه شته اوس هم مونږ ته هغه مشکلات شته، اوس هم مونږ خپل ځان ډېر انسیکیور فیل کوو. بل دا ده چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره یي، خو چې مونږ ته مونږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطره کېدای شي، نو مونږ هغه نشو ورکولی. نو هغه سیلف سنسرشپ پالیسیز په کې راشي، زموږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبر هم په کې راشي.
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخ کیږي، بلکې یو شمېر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي. پر حامد میر باندې په کراچي کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو. تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلي وه چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس و. نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي.
زخو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم. وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوی برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي رپورټ په دریو میاشتو کې راشي، خو د نه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه رپورټ نه دی راغلی. زمونږ ټي وي چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زمونږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوي وو. ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطر ده. څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو، خو موږ به بیا هم خپل کار کوو، ځکه چې په پاکستان کې یوازې زه نه یم بلکې په سلګونو خبریالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبریالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي؟ په پېښور کې خبریاله انیلا شاهین یې په اړه وایي.
تر څه حد پورې زه ګڼم نو چې کوم سینسیټیو رپورٹ وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې د هغې دپاره چې زمونږ کم سورس وي د هغې سټوري پوره کولو کې چې کوم مواد مونږ ته پکار نو زه هغه پوره پیدا کوم ځان ته. او که نه داسې یو سټوري وي چې هغه لکه د انیر کېدو نه پسته ماته داسې لګي چې لکه دا زما خلاف تلی شي، لکه مطلب ون سایډ سټوري وي تاسو ویلی شي نیگیټیو د هغې سرات وي، نو یا خو ته اینګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کوو چې هغه که چېرې دوه فریقین نو د هغې پوره کمنټس هغې کې واخلو، یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورمنټ دی یا که د طالبانایزیشن والے سره سټوري وی دا غوی فریقان لکه چې څنګه موقف یې پکې خلو. ما چې کله سواد کې کار کولم کډیر ایشوز داسې مخې تراغلو چې هغه کې مونږ ته حالات خرابې دو، لکه ما انټرویوز داسې کړو چې هغه په سواد کې زما نوغه انیر کېدو کې مونږ ته تلته پرابلمز جوړې دل. کله کله داسې وی چې مونږ سټوري وکړو الته کې رپورت جوړ کو، خو یا خو چې مونږ واپس خپل ځای ته راشو نوغه انیر کو چې به مونږ په غزه کې یو مونږ ته نقصان زیات وي. دا شانته چاند بیبي چې کوم کې سوا چې په سواد کې کله مونږ کار کولو نو مونږ الته کې د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم رپورت جوړول مونږ نشو انیر کولې، مونږ په خبر نه نانی ارکل او ډیر داسې رپورټس د سواد بمزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو. ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړو چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو صحیح، نو ماته دا سټوري راکړې شو با قاعده پدې مونږ کارم کړو. خو بیا چې هغه هډ افس کې کته شنغي وی چې ندی کې زمونږه افس کسانو ته خطر جوړې دي، نو ډیر داسې سټوریز وی چې هغه بیا مونږ هم نه چلو زیات تر کوشش مونږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وی چې مونږ پکې خپل سیفټی حفاظت.
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دی. د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالی په نامه د کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سل نه خبریالان وژل سوي دي. نو موري یې د عاملینو په اړه زیاتوي.
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور ملټنټ ګروپس.
تر درې کلونو وړاندې دړکه ورکوونکې بنیادی عناصر وسلواله ډلې وي. په هغوی کې ریاستی ډلې، غیر ریاستی ډلې او فرقیزه او مذهبي ډلې شامل وي. خو اوس موږ وینو چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت هم په دې کې لاس لري، په دې سربېره سیاسي ګوندونه هم په کې لاس لري.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي ښوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبریال هم پاتې سوی دی وایي کله چې پر استخباراتي ادارو یا پوځ سخت نیوکې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څه ناڅه ډول اغیزمنه کېدلای شي، نو بیا هغوی خبریالانو ته ستونزې جوړوي.
وراډیر کې سونه مونږو قدر په پاکستان کې براشه جنستان او جلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی. خو د ټول په باره کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې، د دې په غیبولو کې، د دې تختولو کې پاکستانی انټیلیجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل، لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې چا هغه خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډېر راننوتی دی. سلیم شہزاد نو سلیم شہزاد اچت کړی شو او دوه درې ورځې پس چې دې مړ پرې وته، نو تر اوسه چېرته یو انکوایری رپورټ نه دی ویلی. خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارو نه ګوته نیسي د پاکستان انټیلیجنس جاسو ته چې دا لکه دوی اچت کړی او دوی وجه دو او داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کوم اوس ټیک ثابتېږي. نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو دیکھی شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلستان چې کوم دی نو هغه انټیلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړیږي.
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پرېښی دی. په کوټه کې لالمان ژغ راډیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نو موري وای لځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مارګ جدي ګواښونه وسو چې بیا دې ته اړسو چې لخپل کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستونسي.
دمره ول چې څه زموږ د پالیسي یا زموږ د کړنو خلاف کوم څه د جهاد کې یا د جنو محکوم او غریب قومونو ژغ پورته کې تاسو د پالیسي خلاف د بلوچستان ستونزه په کوټه کې د هزارګان ستونزه او د پنجابیان ستونزه دغه ستونزه ما ګاډيري وڅېړلې هغه چې ما د هواد داخله کې باندې وژغول دا ورچ کوم خیال دې زما لپاره دا راښایو.
دا حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکي خبريال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دیته اړسو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ شي. نوموړي په کراچي کې به اردو ژبي ورسپانې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ غواښن ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبای کچه باندې د خبريالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې دین خبريالان ولي لخپل اتحادیو یا امنیتی چارواکو سره د خپل ستونز د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبريال نور بادشاه یوسفزی وای په دې کار سره ستونز نور هم زیاتېدل.
ما خپل مسله لخي چا سره خو نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دین مخ کې د خبريالانو پته و چې کم خبريال کو هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړی داغه مسله لکه میدو په ځای نور هم زیاتېږي دا ایس مدد نشي کولای که زیات کم خبريال کنځل لا هغه مدد کوي نور او چې په روډ باندې مذاکره وکړي کنه کوم پولیس ته وای نو هغه د بیا ځان نو وای سبار شبل او رز راشه بل دا چې ما بیا نور هم یره ظاهره ولکه زه چې د دې سره رابطه وکړم نو هغه سره به زما خبر نور هم خطرناک شي نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوم او لا غزې نه راغلم.
یو شمیر ځپلسی خبريالان په دې نظر دی چې په پاکستان کې دننه د خبريالانو اتحادیو څه ډول اغیزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبريالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میشت د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي اسیا مشر باب ډیتس وای چی په وار وارې د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبري کړې خو د جمونو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبريالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبريالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبريالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکي باید څنګه وي؟ خبريال دلاور جان خوشبینه نشکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسان نه دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه غي ته دړکیشته غي وجل کیږي، د غي کی سونه چې کوم نه هغه نورې دل کیږي، د غي چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه زی، هغه سیس چې کوم دمو ختم دي. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم نه ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکارا دي، هغه دی وسوسنو میشتو کې راغې نو هغه هم پکې ډېر ښکارا دي. چې کله ته یونایټیډ نه خپل کاز چې کوم نه بیا سپورټ کولای نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای بریبه د دوی وی کڅم اوس دوی لستوند سره مخامخ دي خو هیلمند چې یو خوندي او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما بری دو شو زه په روختون کې داخل کړ شم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتل او زه باید پاکستان پریدم. ما ته دا هم ویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل په لوڅو میاشتې مخکې ما ته ویل شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پای ته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هواده تختی او د پاکستان پوز به دا هواد چلی. خوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستاني پوز نشته. زه هم ژوندې پات شم او زما چینل هم روان دي. که څه هم موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو خو دا وایم چې پوزي واکمنی پاکستان نشي ژغورلې، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلې شي.
په پاکستان خبريالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه زمی پر لوی خدای سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.